سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبریالانو نیول او په تړاو ژور اندېښنه لري دغې اتحادیې نن په یوې لمبې کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زوی او خبریال جان اغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده دا درې واړه خبریالان پرون نیول شوي دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېرې یکشنبې په غزنی کې د بختر دولتي اژانسي او خبریال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و پرون یې بی بی سي سره په امریکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتي دي هغه کسان مشاسات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنې روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلي د سپتمبر له 1 ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوی نه کړي د امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست 14 د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکلي لیک کې کړې ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2022 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ و دروه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هغو لویزو کمپنۍ و پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارا لیکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا قرغزستان جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولی شو چې په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه وروستی سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2016 کال د المپیک سیالیو نایب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن نیمه پایلو به ته وتلې د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالانو ته ماتې ورکړه په نړیوال لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه پایلو به ته وته او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالۍ کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالي ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلو به د 15 نیټه د هسپانی او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یوه اونۍ کې د 5 خبریالانو د نیولو خبر ورکوي د دغو بنسټونو چارواکي د دوی په خبرو د خبریالانو په وړاندې د خیر وسیلي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي د په داسې حال کې د چې د بي پولي خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د 2 کلنې په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د 12 خبریالانو دلی دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي یوازې په تېره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلي د راډیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبریال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي آژانس خبریال سید وحدت الله ابدالي هم د روان اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالۍ اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه اطلاعات څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ دفتر یا نئی مسؤول ظریف کریمي وایي
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیره اونی پا افغانستان که 15 تن خبریالان او در رسانه و کارکون که ونیول شد. پدی اونی که موب ده شاهدانی است چه ده خبریالان و سر غیر اصولی چلان لالی شویده. در رسانه و کار او خود سر توگه ده خبریالان و نیول پا همدی توگه دوام بلری. نو دیر وقت پتیر نشی چه ده بیان آزادی اطلاعات و تلس رسای او ده خبریالی کار با پا افغانستان که سکوت وکلی. لبعد مرگه ده خبریالان و وضعیت و رست در بلا ده اندیخنه ورگر زیده لیده.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسیون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بې پولې خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالۍ ژنم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 نه خبریالان دي. په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو اویا کمې یې فعالې دي. د 308 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېرو دوه کالو راهیسې له 1.5 څخه 13 ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې دوه تنه خبریالان چې وي نه غوښته نمونې په راپور کې واخیستل شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي:
حالا نمی توانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تحیه کنیم.
اوس ممنون شو کولای چې در راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکړو، ولی ځکه چندان اجازه نه لرو. بیل نارینه کار کوو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل لرې زاویې وي، له نږدې نه شو کولای موږ خپل راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کېږو. موږ ته لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
میکردیم. مقپتی نظام که کلا چی کم راپور مجوره و آزادانه با ما موضوع تحقیب اولا او بیا با ما خبره اولا. خوب اسلامی حکومت که مقپ نشو کولا یا موضوع تحقیب کن. لحد دیر سختشتون لری او پا اسلامی امارت که خبریالانو تا هیچ ارزخ قائل نده. نبدا مرغا چه هر اورز خبریالان نیول کی گی پا کاوی ورتا کی گی او حل کی گی.
بازداشت میشن، تحقیر توهین میشن، لتکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولو انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر ډېره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي، او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبریالانو ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او د نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. په دې راپور کې مو هڅه وکړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوي خبریالانو سربیره افغاني ولاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان الاصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ د یو غړي په خبرۍ له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې حبیبي ظاهرا د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ولس له امریکا او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي وای چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي د کورنۍ یو غړی وای چې د طالبانو حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومه وسلې غږ یې په راپور کې خپور شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په 10مه له خپلو یو دېرشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الظواهري تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشي شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درنیم میاشتو بند وروسته خوشي سو او د هغو څخه تحقیق د هغه بریټ په اړه سوي وو چې په دې کې شرکت لاس درلودي، تاسې لاس درلودي، تاسې رئیس یا نورو کارمندانو لاس درلودي، او حبیبي صاحب ته هم ګوته نیولې چې دوی هم کېدلی شي چې لاس ولري. نو دا معلومات هغو د لاسو د طرفه څخه موږ ته راغلي وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخواني مشر ایمن الظواهري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 11مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې لخوا په نښه شو. له هغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خپره شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلي حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلي حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي، ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤلینو څخه په ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دوی آزاد کړي. د معلوماتونو د لیدا ترکه څخه غیر رسمي مشترک دي د چې دی په هیڅ کوم کړنه کې پر نه دی بلل شوی او کوم شواهد نه دی په پیدا شوی. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی چې په جره آزاد کړي سي.
د طالبان حکومت د ویم رستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هېواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمېر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هېوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسلې داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصولو او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکي څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین له لارې له خلکو غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پیل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د ښځو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټ ایښودونکې خالده پوپل ازادي یو ټول چې د ولسی کمپاین لارې دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بېلابېلو وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم با تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې رئیس تروس مو لیک استولای شکایت لیک مو ورته استولای. یو سلو پنځوس ډیر د انګلیس د پارلمان غړي د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستو. د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستو. اوس مهال یوازینی لار چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاس لیک کړي او د افغانستان نجونو سره ودرېږي. له بېلابېلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولای شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مهال ښځینه فوټبالستانې په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نوم یې د رسمي لوبو له لیست پاک کړی، د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نه اوسي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زموږ غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چې اروپا، استرالیا او انګلستان کې ژوند کوي هغوی کې په رسمیت وپیژني او ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چمخ کې تر دې د بریتانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال کړه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اوس باور شو د ازادي راډیو فرهنګي مجله باور.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي.
شعر لرو.
هغو شپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې له مینې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګرشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شهیدلی یو.
دی ویخي ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم لرو که د دې خبري مجلې تر پایه را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو د وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هېڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاري پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلې. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حصار ول په دې ورستۍ کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډېر پیکه شوی دی او د لزده کړو محرومو ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخیستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدي وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
زدا چې کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالات سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتیشو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې پنځه علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خوانې روزنه پوهنځي پښتو څانګه کې او همدارنګا د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغې اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په یولس سوه ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب څلور سوه پنځوس مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډېرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی. او ډېر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی، او همدارنګه د شعر پوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصورو شعرونو ښې بیلګې د تیوری د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوي دي. دویم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف، روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منځپانګې په اړه به زه دومره ووایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري، او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده، او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کېږي د دې کتاب لوستل ورته ضروري دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان دکتور یار محمد یزال دی. دا کتاب د دکتورا ډیزرتیشن دی، یعنی د دکتورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد دکتور یار محمد یزال محصل و دا په هماغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لري. د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت، خلاقیت، همدارنګه د منځپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شیرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډېرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډېرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی، او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان دکتور لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې، چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی، چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمې ودان سره شخېدلېم. دا د کورنیو غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنیو په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې، او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه، د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومانو لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته واړه شي، موږ خپل دوستان ملګري خپلوان دې ته وهڅوو چې ماشومانو ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومانو لپاره د راتلونکي نسل دپاره ډېره زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومانو لپاره یوه اړتیا ده. نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خپرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستی دی چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو، د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
ته مې پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. هغو شپو پسې زړه تنګه یې چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي. زوروي مې څو خبرې چې هیڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیله من له خپله بخته، چې مې کړې وې بې ځایه یا مې کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې مې وانه غوستې کله. زوروي مې هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې مې چې مې ویښې تېرې کړي، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ مې هېرې کړې. هغه ورځې مې یادیږي چې په خوب به مې ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې آسانه مینه زخته ډېره سخته. دلایل د خفګان ډېر دي، زه به کم کم یادومه، موده کېږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یکشنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته ظلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم په کښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو ته ورکول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ په کښې کې ترانې ویل کېدلې.
روزگان سفریشی و پرزید لنرده دسال جگبرونو راولوی دلنرده
لنیم روز ترواخان لآموتر ارغستان لمرواب ترسمیل غرم فاسی دلی افغانان بیا فنان دسمی قرآن.
د مشاعره بله برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازي موټروانان دي چې موټر یې وي خالي د سکو د ده وي په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ در ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه را ډنډې دي. یو زل دی پا سرگو کشیم که یو برا دن دی دی بیانو پا کی کش درنجو لیکه ده انچی که ده
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمیر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترنکوټ په مشاعره کې د یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته راځي، تارتژې مرغۍ ګوره چې سراب ته راځي، د مینې یاد او نشې د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو و حساب ته راځي، زندګي د یتیم ښه زه یې څپلی یم، نیم په پښه یم، نیم تر تېر یم، همه ته خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم، زه د خپل ځانه هېر یم همه ته
سیاد نړیوالو په شایسته افغانستان شي، بل غندې وطن به
د جنت غندې ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت، د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو مهمکې ورونه باید هغه دې ټکې ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي ژوند چې د مسلمانانو کوم دلته ده بېلابېل اړخونه په خپل شعر کې
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکښې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د جرمنی ژبې د سختې خبرې ډېرې کېږي. په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د نولسمې پېړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سخت جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکسی تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکسی سره زما همکاره سنا کاکړ شخېدلی او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو اویا کلن محمد اکرم ملکسی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختۍ هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یوه جرمني پښتو ډکشنري نه وه. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو به ما نه پوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمنی ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څه به وکي بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره یې اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري؟ ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې یو کتاب هم لیکلی چې 320 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تاش باړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانانو ژوند کاوه. په تېر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهېږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغېږئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نورحال په دې راپور کې:
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمیدالله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجونه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دې وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو می هر کله کوم
هر فرهنګي اثر او عبده په قد کې زموږ د ویاړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا عبده له منځه ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه له منځه ځي، او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي، او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کیږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته یې پاملرنه نه وه سوې، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لیما ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې واورو.
مو خپلې کشري خور ته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې، او مو خپل دنیا تلرله چې دا کیسې به یو ورځ لیکم. اوس مې پایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پایل کړی دي. او دې څنګه وو ته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خپلوانو ته هر وخت ویلي دي چې خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلي دي ماشومانو ته؟
35 کیسې مې لیکلي دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخیستي؟
ما ځینې پیښې هم په کې راخیستي دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورزده کوم، د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپلې خور ته کیسه کوئ، سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوئ؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي، مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم، او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم. مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه سه مختصر سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسه خوشحالي، هغه کیسه خوشحالي سه هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسه کرکټرونه څه شي دي؟
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات په هم هر یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مور کړای دي، کنه تشخیص چدی. مثلا یو ګلاب د خبرې کوي، کیسه کوي، خوشاله دی، خواندي، همدغه سه یعنی تشخیص مهم په کې کارول دي. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېر اغیزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه ده، او دا خو طبي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس د دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم چې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، که لیکلو برخې ته راشم، کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډېر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتونکو دا خبره کوي څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی دا څو کیسې چې مولي کلی دی چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک کوي
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا زما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وی نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي، په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته، مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو تر څنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم همدا رقم ژغ لري، زال هم همداسې آواز لري، زوی هم همداسې آواز لري. ځینې کره کتونکي حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر 3 کلنه پورې ده، 15 کلنه پورې ده، 8 کلنه پورې ده، 14 کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې 14 کلن ده، تر تقریبا 13 کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر پیداوم دی برخه ته باید پام وشي. خو زما سره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی، ځکه 15 کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم، نو دغو کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دا یې یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي، بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تېروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقېږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم دریم پړاو ته رسېږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړهو سره چې شوی. ممکن په کور او شوانځي کې هغه څه زمينه نه وي ورته تیار شوه چې هغه تکړه او تشویده خو اروا پوهان وای لا هم نا وخت نه دی زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته واڅوي کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي
یو کله چې ماشوم ته څل ولې له انځورونو او یا له شمیرالاتو کار اخلي دوه هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري درې کله چې تاسو څه ورته لولئ ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي څلور د لوستلو پر مهال سمځی پیدا کړئ زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو پنځه کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي شپږ له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي اووه کله چې ماشوم ته څلولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ نه که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ لس کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست کوم ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي یولس پلار او مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ ورته ووایاست چې دا کتاب مو که ولوست بیا به بهر لاړ شو البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ دیارلس دا لوستلو په شپه کېدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ څوارلس کېدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي بیا کتاب بل ته ورکړئ د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید زحمت شي پر مو پخته سپارم
sarsin lako ameulara patra pako akko bakko sarsin lako ameulara patra pako abasin byale byale pake na sadur khane abasin byale byale pake na sadur khane abasin byale byale pake na sadur khane abasin byale byale pake na sadur khane
شروستادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چڑا پر اثر نکڑی دیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائے بشی پتا بشی کزم گورو رے شلکا لب بورے شلکا لب بورے بل بارا نہ پاتشی